السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او د آزادې رادیو اونیس پروگرام خبريږي خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای تعلیم د توانمندۍ حق دی. هغه پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې تعلیم د کار د حق، هوسا ژوند، روغتیا، په ټولنه کې د ګډون، په قانون کې د برابرۍ او مالی ازادیو په ګډون د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. ښاغلی بنټ ویلي د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول په حقیقت کې د ښځو او نجونو پر اکثرو نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه دو کاله پوره شول او اکثرو نړیوالو سازمانونو د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ چې لای هم جنو ته تشپګم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دې ترڅنګ په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منې کړې دي او د ښځو پر کار هم بندیز لګولای. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول پر خځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په باب سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ د دوو کلونو لپاره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو د حقونو ملاتړ وکړي. په دې مناسبت ګڼو سازمانونو او مهمو شخصیتونو پر خځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیون کسانو سره د خوراکي توکو ژوند غورون کې مرسته کړې ده. د ادارې پرون پر خپل ټویټر د هند په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپل سخاوتمندانه مرستې سره یې د خلکو ته لاسنیوي امکان برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د اړو افغانانو د ناسلیوي د اړو افغانانو د لاسنیوي لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې که دا مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې له میلیونونو افغانانو سره د خیر ښېګڼې چارې ودروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال له 9.2 میلیون زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. پولند پرون په پلازمینه وارسا کې تر ټولو لوی پوځي پریډ ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له سړې جګړې راهیسې دا په پولند کې تر ټولو پراخ پوځي پریډ ګڼل کیږي. د ناټو غړي پولند د خپل پوځي ځواک په خودلو سره هیلمن دی چې مسکو او په اکتوبر میاشت کې د کېدونکو ټاکنو رای ورکونکو ته یو پیغام ورکړي. پر اوکراین د روسیې له نامواجه یرغل وروسته د پولند ملت پالو حاکمانو د خپلو وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا په خپلو لومړیتوبونو کې راوستې ده. په دې هیواد کې د ټاکنیزو کمپاینونو له زیاتېدو سره نندارې ته د لویو پوځي وسایطو ایښولو د دې هیواد د امنیتي اعتبار جوتولو ته زمینه برابره کړه. متحده او روسیه خبر ده چې متحده ایالاتونه وایي که روسیه له شمالي کوریا سره پر تسلیحاتي موافقه سلاح شي دا کار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه څرګنده سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ودند پاتل پرون وویل د شمالي کوریا او روسیه ترمنځ د وسلو پر سر هر ډول معامله به د امنیت شورا یو لړ پریکړه لیکونه په غوڅ ډول نقص کړي. د سرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون په داسې حال کې چې پیونګ یانګ د شمالي کوریا د خپلواکۍ ورځ لمانځله په خپلو کې د اړیکو د پراختیا په باب خبرې وکړې. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قطر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي د چورمونو لنړیواله محکمې غواړي چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني. د هالیوډ نامتو ستوري د نجونو د تعلیم د فعال ماتیولا ویسا د خوشی کېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی.
له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوو.
د بشری حقوقو څو سازمانونو د طالبانو لخوا د بشری حقوقو دوه کلن نقص د سخت اندېښنې ور بللې. د خبریالانو یوې ټولنې له خبریالانو سره د طالبانو پر چلند سخت انتقاد کړی.
په د تیر اونۍ کې تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې د طالبانو په زندان کې پراته دي.
په افغانستان کې د قانونو د کیندونو په اړه هم یو ځانګړی راپور لرو.
دا زیانونه به د اوس لپاره کېدی شي د ملایزي ور نه وي، اما ځکه لس کاله یا پنځه لس کاله وروسته لکه بیا به موږ څه کوو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ده. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګوست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه، خبریالانو ته ویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یو لیک استولای دی. براون زیاته کړه چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړه چې کدي کارتل له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکو ډیرې نجونې له خوندې به برخې کړي. د مرستندویو ټولنو خزینه کارکونکو یې له کار منې کړي، د ښځو سنگارخونې بندې کړي، پارکونو او نورو تفریزایونو ته د ښځو پر تک بندیز لګولې او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. خغلی براون وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او په اړه په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیواله محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره هر راز پراخ اړیکې د ښځو حقونو ته په درناوي پورې مشروط دي. خغلی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په خاطر مسؤل وګڼي. په تیره دنجونو او ښځو د حقونو په مسله کې هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونشي بندوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هالیوډ و تلستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځنګړی استازي انجلینا جولی د ماتیو لاویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه ویلې د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. ماتیولا ویسا د نجونو د تعلیم له فعالانو څخه دی چې له څو میاشتو راهیسې په زندان کې دی. میرمن جولی چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سطح فعالیت کوي تازه څرګندونې په یو لیک کې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هالیوډ سینما وتلی ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د کلم لار ټولنې مشر متیولا ویساته په یو لیکل لیکي داغه د خوشکېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیکي چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي رادیو ته هم رسیدلې. میرمن جولی لیکلي
لټول ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي خپل آواز پورته کوم ترڅو تاسو بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي،
تاسو په تیز د دیوی داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي ښوونځي او پوهنتون ته لاړ شي او په یوه سوله ییز افغانستان کې په آزاده توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو، خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغه ویلي وو غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سو د ملاتړ د غراز د بشري حقوقو د ودې لپاره خپل هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا وسا په نوم لیکل سی بلی کې ویلي،
د افغانستان په زندانونو کې خونکي خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقوقو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست، ځای مو ستاسو په خپل پټوله نه کیدی چیرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډیر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متي الله وسا د مارچ میاشتې په 23 کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د متي الله وسا د خوش کېدو په اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متي الله وسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو لامل نیول سوی دی. د وسا همکاران او کورنۍ بیاوایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سری فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کال مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټنګولو وروسته انجونو ته تشبژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي، د غراز انجون یا شزي د پوهنتون زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متي الله وسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو لسو نورو نړیوالو سازمانونو د یوې ګډې اعلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. د سازمانونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې نړۍ ته هیڅ راز قانع کوونکی ځواب نه لري. یو شمیر خزینه فعالانه په اوس وخت کې افغانستان د میرمنو لپاره یو له ډیرو بدو ځایونو څخه ګڼي. جزئیات د محمد خاطر پردیس پراپور کې واوري.
د اگست 15 چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، د بشري حقونو یو شمېر نړیوال سازمانونه د دغې ورځې په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقونو د نقص په برخه کې خورا بوګنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقونو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یو اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصول پر رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه مزه کړي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون لمخې د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې ښځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي، د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان یې ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوی چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له ښځو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه ښځې چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغو کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني مېرمنې بیا هم غلی نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سر نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني ښځینه فعالانې بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. ښځینه فعاله مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان ښځو خپل شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي.
زما په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمنې لري هغه په افغانستان، او چې د افغانستان ښځې کوم ژوند لري اوس وخت کې، نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هیواد ښځې به ونه لري.
بل ښځینه فعاله سهیلا یوسفی بیا دغه وضعیت بوګنوونکی بولي او له نړۍ غواړي چې د افغانستان روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه، وضعی که در دو سال
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړی په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوړه کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي،
انجام میته یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصول لمخې د ټینګېدو خبره کړې و.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون وایي په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو پر وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې لکبلې زیات ژورنالیستان له افغانستانه وځي. د دې فدراسیون د یو تحقیقي راپور لمخې چې پرون خپور شو، اوس مهال په افغانستان کې لک تر لګه څوارلس تنه خبريالان او د یوې راډیو د امتیاز څښتن د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې تر پرځې دوروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه، چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور له مخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنو عمر لاندې وو او د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15 په افغانستان د طالبانو د ورکې لپاره ټینګولو وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبريالانو د رسنیو کارکونکو دندې له لاسه ورکړي یا هم جلاوطن شول، چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېز وکړي. په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون وایان حشمت الله وجدانی پرون ماخام په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دوه کالو کې تقریبا 50 سلنه تلویزیونونه، 8 سلنه رادیوګانې، 15 سلنه خبری آژانسونه او دې ترڅنګ اتیا سلنه هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول، د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړي دي. او دې ترڅنګ په د تیر اونۍ کې تقریبا تر لسو پورې نور هم ژورنالیستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوسه پورې د طالبانو په زندان کې پراتی دي.
د خغل وجدانی په خبره د 2021 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپی رسنیو شمیر 950 تر رسیدلی چې لټلې سلیر وش رسنۍ فعال دي او 15 ډیرش غیر فعال دي. او په افغانستان کې د شپږ 50 خبري آژانسونو لټلې یوازې او ډیرش فعالیت لري. د بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 150 خبريالان وژل شوي او یوازې شل تنه یې پورې سوي دوه کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبريالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2021 کال د اگست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,350 ښځینه او نارینه کارکونکو کار کاوه، چې له دې ډلې 1,350 خبريالانو او دوی کې 2,138 ښځې وي او 15,400 تنه یې نارینه وو. د دې ترڅنګ 3,103 تنه د رسنیو کارکونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2,000 کسان د خبريالانو په توګه کار کوي، چې یوازې 15 سلنه یې ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 14 خبريالان او د یوې راډیو د امتیاز خاون بندیان دي، چې د برخلیک په بابي دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو دوه کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو د هغوی پر کارکونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قدر منوریدونکو شیبه ورسته په افغانستان کې د قانونو د کیندلو په اړه یو ځنګړی راپور لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنی ته. د لویدیز ډیری ورځپاڼو او خپرونو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د دوهمې کلیزې په اړه مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د استرالیا د پخوانی سفیر نیکولا ګوردن سمیت په قلم په لیکلي مطلب کې چې عنوان یې دی خپلې دروازې د افغانستان پر مخ مه بندوئ، لیکلي په افغانستان کې د طالبانو پر واکمنۍ د دوو کلونو له اوښتو وروسته انټرنیټ چې له دې هیواد سره د نړیوالو د ملاتړ د ټینګولو لپاره مهم دی کمزوری شوی، خو ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان خلک د تماس د ساتنې او خپلو ټولو هیلو ته د رسېدو لیاقت لري. لیکواله زیاتوي د افغانستان خلک په تېره ښځې او نجونې اوس د خپل ژوند له یوه نوي تیاره حقیقت سره مخامخ دي چې هر څه طالبان ورته ټاکي او دوی د لویدیځ په ملاتړ د تیرو شلو کلونو د کمزورې ډیموکراسۍ له ازادیو څخه بې برخې شوي دي. د ګارډین په مطلب کې راغلی چې افغان میرمنې له ساده بشري مرستو هاخوا د پنګونو، ورځنیو خدماتو او اقتصادي ودې په برخو کې نورو مرستو ته هم اړتیا لري. د کاناډا چاپ ګلوبن میل ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو له دوه کلنې واکمنۍ وروسته یو شمیر افغانان چې په افغانستان کې د کاناډا له پوځ سره مرسته کړې وه اوس هم بې برخلیکه پاتې دي. ورځپاڼې د کاناډایي ځواکونو د یو پخواني ژباړونکي کیسه نقل کړې چې کاناډا ته د رسېدو لپاره له یو کال راهیسې له خپلې میرمنې او پنځو ماشومانو سره د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په یو هوټل کې د انتظار شپې ورځې تیروي. نوموړي ګلوبن میل ته ویلي چې دی ډیر وخت په خپله خونه کې تیروي ځکه په پاکستان کې د سیاسي پناه غوښتونکي حیثیت نه لري او ماشومان هم نشي کولای ښوونځي ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دا کورنۍ د ناامیدۍ او خپګان ژوند تیروي خو بیا هم افغانستان ته د ستنېدو نیت نه لري. خو ټلګراف ورځپاڼه بیا د ښځو د حقونو د فعالې او د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار د پخوانی ښاروالې ظریفې غفاري هغه وینا د خپل مطلب سترلیک ته راوستې ده چې وایي طالبان هر ورځ دا په مرګ ګواښي، خو میرمن غفاري وایي دا د هغو میرمنو لپاره ډارېږي چې نشي کولای له افغانستانه اوزي. د نوموړې په وینا طالبان هر ورځ دا ګواښي او حتی له دې مرکې یوه ورځ مخکې هم ورته ویلي و چې په دې پسې به ورشي. ظریف غفاری د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت ټلګراف ورځپاڼې ته ویلي چې په هیڅ ځای کې ځان خوندي نشي احساسولی او میړه یې باید په هر ځای کې ورسره وي. نوموړي زیاتوي چې طالبان له شکنجې او نیولو څخه د ښځو د ځورولو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ظریف غفاری په 2013 کال کې هغه مهال چې درویش کلنه وه د میدان ښار د ښاروالي په توګه غوره شوه او کله چې په افغانستان کې و درې ځلې د وژنې ناکامې هڅې وشوې او په یو برید کې پلار ووژل شو. ټلګراف ورځپاڼه لیکي چې میرمن غفاری یوه له هغو شاوخوا 1.6 میلیون افغانانو څخه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له خپل هېواده وتلې دي. زموږ راګله آزادۍ رادیو اوري. د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 200 لوی او وړ قانونه په قرارداد ورکړي. په دې قانونو او طبي سرچینو کې د تیلو، د مرمرو، د ډبرې، ګچ، د ډبرو د سکرو، فلورایت، نفرایت، مالګې، سرب، جستو او نور قانونه شامل دي. د طالبانو حکومت د خپل اوایدو لوی سرچینه د افغانستان قانون غني، خو کارپهنې په کیندنې او شفافیت، حقوقي او اقتصادي ابعادو پراخینې وکړي. معلومه نه ده چې طالبان د قانونو استخراج او قرارداد د کوم قانون پر بنسټ کوي. تر خوایې د ورکړل شویو قراردادونو هیڅ جزئیات رسنیو او خلکو سره نه دي شریک شوی. امید ظهیرمل د موضوع ته خپل تفصیلي راپور کې کتنه کړي.
د طالبانو حکومت چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د خپل عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي. د طالبانو حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی وروستیو دوو کلونو کې 200 قانونه په قرارداد ورکړي چې له دې 1.8 یوازې تیر کال قرارداد شوی دی. د د طالبانو د حکومت د قانون وزارت وایي همایون افغان د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې پونم غونډه کې رسنیو ته وویل
کابل غزنی بغلان ننګرهار پروان کونړ بادغیس خوست لوګر میدان وردګ فاریاب قندهار پکتیا هرات روزګان او هلمند ولایتونو کې په تیر کال کې په ټولنیز ډول 108 کوچنی قانونا چې مرمر رخام گاچ تراورتین فلورایت مالګه سوربوجاس کلسیټ نفرایت او کرومایت پکې شامل دي. د آزاد داوطلبۍ لارې داخلي پانګوالو ته د افغانستان اسلامي امارت د اصول مطابق ورنکل شوی.
تر خوای د طالبانو حکومت یو شمېر لوی قانون هم په قرارداد ورکړي چې پکې د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان څلور بلاکونه، د غور ولایت د تلک ولسوالۍ د سرو پکان، د کندهار ولایت د سیمنټو پروژه او په شمال کې د سرې پل د نفتی سرچینو استخراج د یادونې دي. د دې ترڅنګ د میساینا کان چې د جمهوریت نظام پر مهال چینایي شرکت سره شوی، طالب چارواکي وایي چې شرکت لوګد ځنډ ورسته خپل کارونه یو ځل بیا پیل کړي دي. خود قانونو استخراج په اوسنی مهال کې د افغانستان په ګټه دی او که زیان. په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې یو سل شپږ وشواړه قانون په قرارداد ورکړي، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت بیا د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شوی یو قانون هیڅ قرارداد رسنی شوی نه دی او نه هم د هیڅ قرارداد جزئیات له خلکو سره شریک شوی دی. په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټولو قانون قراردادونه له ټولو جزئیاتو سره د وزارت پر ویب پاڼه خپریدل، اوس اساسي پوښتنه ده دا چې مال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله راکړه ورکړه ورسره بند ده، تر خوای د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان؟ د جمهوریت نظام پر مهال د قانون او پیټرولیم وزارت د پلان او پالیسی معین ولی ولا زدران ازادي رادیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې له حقوقي او اقتصادي اړخه د قانون کیندنه د افغانانو په زیان ده.
د یو حقوقي او پالیسی یا برنامهوي چارچوب نشټون د دې سبب کیدای شي چې د اقتصادي حتی فرهنګي او نور هغه تړلې اړخونه چې دي د غل په لوه هیواد ته په جدي توګه زیان ورسوي. دا زیانونه به د اوس لپاره کیدای شي چې د لیدو وړ یا د ملایزې وړ نه وي او ملت او خلک یا مسؤلین په دې خوشحاله وي چې مونږ دا د عواید رامنځته کوو او خپل بودیجه د همدې عوایدو له لارې تمویلوو، اما 15 کاله وروسته لکه بیا به مونږ څه کوو؟
خو د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د روان میلادي کال د جولای په 23 د قانون لیکندنې دفاع وکړه. وی ویل د ملي پروژو د تمویل یوازینی او خسر چینه ده. د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت ادعا کوي چې واړه قانوني ټول داخلي پانګوالو ته په قرارداد ورکړي، خو تیر کال د دې وزارت چارواکو ویلي وو چې د قیمتي ډبرو او د ډبرو سکرو په ګډون ډېرې طبي ذخایر پاکستان ته وړل کیږي. تر اوسه د افغانستان د قانون د استخراج لپاره د چین، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هغو هیوادونو ډېره لیوالتیا ښودلې چې طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. عواید او رونوالی د طالبانو حکومت تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي ذخایرو له لارې د ترلاسه شوي عوایدو له خپرولو ډډه کوي، هغه څه چې د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتوي. د جولای په 23 ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه پوښتنه ځواب نه کړه، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي دښمنانې د عوایدو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
دښمنای افغانستان بسیار متوجه نقاط اقتصادي افغانستان مشو.
د افغانستان دښمنان تر ډیره زموږ اقتصادي ټکو ته متوجه کیږي. یو عربي مقوله ده چې درې شایان خپل دښمنه پټ ساته، یو دا چې چیرې زی، دویم کله زی، او بل خپل مال او تلا.
ول مذهب رائے خود را.
خو په 1400 کال کې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې هغه کال کې عواید 1.5 میلیارډ افغانۍ وو. په ښکاره طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي، خو د عوایدو په ډېرېدو کې د ځینې قیمتي ډبرو استخراج هم د پام وړ دی. د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت وایي همایون افغان د ازادي رادیو دا پوښتنه ځواب نه کړه چې تیر دوو کلونو کې عواید څومره وو او تر څنګ یې پاکستان ته د افغانستان د طبیعي ذخایرو د صادراتو کره اندازه څومره ده. حقوالی اداري فساد سره د مبارزې د شبکې په خوانی رئیس خان زمان امرخیل د عوایدو نه شریکول او د قراردادونو پټ برخلیک د شفافیت پر وړاندې لوی خنډ بولي.
د فساد لپاره فرصتونه څه شي؟ یو دا ده چې هر څه په پټه تر سره کیږي او هر هغه عمل چې په پټه تر سره شو هغه کې که هغه سوق چې دې ساتونکي دي هغه ډیر سپیسیلی هم ولی نووسی، خو زمينه او فرصت دی لپاره مساعدېږي چې الته فساد واقع شي. او ځنی وخت داسې کیږي دا فساتونه په دومره لوړه کچه باندې وي چې هغه د افغانستان نسلونو نسلونو ته ډیر تاوان رسوي.
خو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا د جولای په سلی رښتما ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې په دې اداره کې د شفافیت داډ ورکړ.
د بیت المال مال د ټول مسلمان مال په دې کې دومره شفافیت پکار دا کدي ټول ملت نه څوک غلا وکي د دې جواب یې نو ډیر ګران ده.
افغانستان د سرو زرو قیمتي ډبرو لیتیم او اوسپنې کوبالت مسو او یو شمېر نور طبیعي منرالونو او ذخایرو له درک غنی هیواد شمیرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت 3 تریلیون ډالر دی. خو په وجه کې دا ایثار هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې د یوې شفافې برنامې له لارې د خپلو قانونو د استخراج په وسیله د خپل وږي ملت نس مور کړي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راسراوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خداشي په پام کړی خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکو ریچارډ بنټ وایي تعلیم د افغانانو حق دی. هغه پرون پر خپل ټوئیټر لیکلی چې تعلیم د کار د حق، هوسا ژوند، روغتیا، په ټولنه کې د ګډون، په قانون کې د برابرۍ او مالی ازادۍ او په ګډون د نورو بشري حقوقو د تحقق لپاره اړین دی. ښاغلی بنټ ویلي د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول په حقیقت کې د ښځو او نجونو پر اکثرو نورو بشري حقوقو سترګې پټول دي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره شول او اکثرو نړیوالو سازمانونو د طالبانو پر حکومت انتقادونه وکړل چې لا یې هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او د دې ترڅنګ په پانتونو کې د نجونو او ښځو لوړې زده کړې هم منې کړې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په باب سخته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې پرون پر خپل ټوئیټر لیکلی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوه کلونو لپاره کېدو سره اوسنۍ چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو د حقوقو ملاتړ وکړي. په دې مناسبت ګڼو سازمانونو او مهمو شخصیتونو پر ښځو، نجونو، رسنیو او نورو فعالانو د طالبانو د محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیون کسانو سره د خوراکي توکو ژوند ژغورونکې مرسته کړې ده. د ادارې پرون پر خپل ټوئیټر د هند په څیر هیوادونو مننه کړې چې په خپل سخاوتمندانه مرستې سره د دې خلکو د لاسنیوي امکان برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې ویلي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره د اړو افغانانو د لاسنیوي لپاره یو میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته ویلي چې که دا مرستې ورونه رسیږي اړکیږي چې له میلیونونو نور افغانانو سره د خیر ښېګڼې چارې ودروي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال لنه 2.2 میلیون زیات افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. پولند پرون په پلازمینه وارسا کې تر ټولو لوی پوځي پریډ تر سره کړ. د ریټرز خبري اجنس راپور لمخه دا له سړې جګړې رئیس په پولند کې تر ټولو لوی پوځي پریډ ګڼل کیږي. د ناتو غړی پولند د خپل پوځي ځواک په خودلو سره هیلمند دی چې مسکاو او په اکتوبر میاشت کې د کیدونکو ټاکنو رایه ورکوونکو ته یو پیغام ورکړي. پر اوکراین د روسیې له نامواجه یرغل وروسته د پولند ملتپالو حاکمانو د خپل وسلوالو ځواکونو پیاوړتیا په خپل لومړیتوبونو کې راوستي ده. په دې هیواد کې د ټاکنیزو کمپاینونو له زیاتېدو سره ننداره ته د لوبو پوځي وسایتو ایښودلو د دغه هیواد امنیتی اعتبار جوتولو ته زمینه برابر کړې ده. او متحد ایالات وایي چې روسیا له شمالي کوریا سره پر تسلیحاتي موافقه سلا شي دا کار به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو څخه سرګند سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویان ودانت پاتل پرون وویل د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ د ورسلو پر سر هر ډول معاملې به د امنیت شورا یو لړ پریکړې لیکونه په غوڅ ډول نقص کړي. د سرګندونه ورسله هغه کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون په داسال کې چې پیونګ یانګ د شمالي کوریا د خپلواکۍ ورځ منځله په خپلو کې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
نیمه نړۍ سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مون ته مساعد کی چې مون خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږنو لک مون ته خو برابرش اوس مون په کور کې څه وکړو
د وی سنگر کاون کې خځه خبرې مو اوریدې دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگر تون تړلې دي دا چې ټول آیډ لام دي زای سخو او سایرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي بل خو به یو شمېر خځه وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگر تون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نش کولای
خپل خپل وخت قچ کوي خپل وخت خپل نس رانداوي د رنګاول لپاره تل د وخت قچ کول لپاره تل لو د ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره
قدر من اوردونکو د اکثره مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بوچې هلته به ښځو ته فیشن کوه عام خلک او آرایشګری وایي چې لش په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه وو حق نه درلوده چې سنگارتون ته ننوځي سنگار خونې پوښلې او دروازو ته پردې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د ټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سنگارتونونو کې لش په 2000 څخه ډیرو مېرمنو کار کوه او لدی لارس خې د کورنۍ نفقه برابرولو د ارشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټي واټي لپاره بل څوک نه لري دوی وایي چې سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه چې سوال کولو ته اړ شي په فایل کې د کابل اوسنکي رڼا فضل خبري اورو نو موري وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت وو او په بندولو یې خوابه دي
د دې بندول بل سنزل نور او عامل لپاره داده نش کولای او عام چې د اوس مشخصه کوم ځای چې مشخصو هل تلار شي ځکه چې هغه کلار هم شي هل تغیر مورلاک به لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پختنه او کې پلټنه او کې ترڅو یو عادي ارېشګر یو عادي فیشن کون کیږي جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی هر څه ترتیبول د خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی غنی چې باید دا نو سیږي ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلی ته ټول مهمه خبره دا دی چې باید دوی د دې اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی دا بلکې دا عام تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره نشي مشخص ځای نه لري چې د خپل سلیقې برابر کې ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمته دی ارزانه دی اگر مجبور دی چې د یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقې ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي چې ګاکي د لپاره ډیر زیات ستونزمنه ده ځکه چې هر ارزګر نه پښتن ته حتمان یو غمګینه تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې د چارشګري پیژني چې د خپل کسب په برکت خپل او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې
د تللی یم هغه ویل دي چې مونږه چې د زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزور دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي خپله د بسترې کچو د بسترې دی اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دي څومره دي ورونه دي څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنفه لکانو پورې چې دا و موزي د سل یو نیم سل روپۍ باندې نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلې نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کې رایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه هم په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لسانس خواه ولې خواه د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروفه وم مګر اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی زه څه وکړم زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم هغوی زما نه تقاضا لري زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي ریکشا ته زړه ښه کوي لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برګ چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړې ده نو دای دوی پیوند کړي نو ډېر ستونزمنه ده د دوی نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي
د کابل خاري او بل اوسنکي چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کوټ ورځي خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولای شي
خپل خپل وخته قچ کوي سو خپل وخته خپل نسران دی د رنگاول لپاره تلو د وخته قچ کول لپاره تللو د اماکس لپاره د مخ لپاره د ماسټر لپاره وخته مې رنگوم د خوري واده مېدا د پریشان یم ګرد ګرځي کوڅه څنګه وکړو اوس نو تازه هغه لا بیچارهګی نه مې نمبر اخیسته خپل منګه مشتریان یم بیا ویلې وای راځي خکور تر دی خپل اورش دنه لرونو وزانش خنجر کوپلو مرش کوو اوس خلک منډش خلک کم خپل خپل د ور واده دی د خوري واده دی د خوري واده دا اوس مجبورې چې اورش ګټه سیدا د نسته باندې او غوې خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات ایدلو د زندګ میړه نسته ده د بستا فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي اواز راجګا کی سارج در تکا اوس په کور کې نس کړه الله مردا د جوړې پیسې دي مخلي
دره توه چې له څو کلو را پدی خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی التکاو
والا د یالاس کومه د واده کې د یالاس دا یا پنځه کاله مخه مجرتی کړم
کوم فیشنونه یالته راشګه کې درته کول
هم راش کوم هم ویخته رنگم هم ویخته چې کوم هم د ماساج لپاره زور مجبورې
ته د چرته د غدمیرمنو راشګه ډیره خوخیږي کله چې ورس یا غفظام خپې لګي خپل د راشګه ته تک څومره خوخیده
ها څنګه مخه کېده داسې با فرټ سورا مخه ته وام کچ کړ یا با مالان رنگ کړه انده اوس خدای دې د سیو ما مال خدای دا اوس څنګه کور په کور لټاونو بلاک بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه حل کړي ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي
ها اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم خو بیا هم دې موږ مشکل چیرې حل دا اوس په کور کې څه شارهش گا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وسال
یعنی دې کور راش به د خپل
نه شي ها نو هم په پیسې زی هم را وایش چندان راش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نه سره واستغه یا وخت زه هم تن راځي کې بدلې سالون نه فرق کوي
دا وایي چې د دې کور راش گا ته تللی آلته کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځوته او ولې دوی دا کار وکړي
بخدار راجګوت چې دوه هغه راجګری خو نو مسلمانان د غویم خو به عزت لري نه ما سړی بچیا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور لاندې راجګا و د سپسل هاو هم د سي مشکل نه وایي مشکل نه وداري د طالبان د خسر مخمنی د نه پر نه ما پر رقم چې زړه غوړي زوري من د بيخي د امن د احساس کو په راجګا کې قسمه نه اس خبر انا مالیابی اورشګان کم د څه کار ونه لیدم مثلا څه مګه په انتقاد ونی شي یا نم نه نه ولیدم کما کامرا ولې چا
څه غواړي یعنی بیت اورشګاوی خلاص سي
خو کاش خلاص اورشګا د خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاص پانتونونه د خلاص سي اورشګا کی څه به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره قم 13 تشویش مم نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه سړي وسایلونه مشان استوارځات او کور کې به نه به خو ما ساده څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی او خپل راځینه په فیسبوک پانه کې شي اوس دا سه مونږه ساک وخت اورځګات تلو من خو اوس په کور کې جوړ کړو به خګار وا
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کون کې چې نغوړینو مې خبرونه کې خبر شي وای چې په ډيري خوړې سره یې سنگار کول زده کړل نوې په کار پیل کړی و هلې دا و چې لدی لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هلې غوړې دلو ته پرې نه خودلې لدی سنگار کون کې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورځګا کې کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي امدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره لزانم یادونه وکړه
اقتصادی مشکل یعنی ډیره دی په ارشګه کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیره و په ارشګه کې، خو بیا هم یعنی ښځو ته خو یو څه ناڅه یو اقتصادي څه د لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها په ارشګه کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډیر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارشګه نه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغه څه نه کېږو نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې زر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، وېښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکاپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده، دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده. نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارشګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارشګه هم بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارشګه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درس هم ویله، کار مې کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نه څوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته، ټولو ارشګرانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوې وه، چې زیاتره ارشګران شکایت کوله چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارشګه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت تیر سي بیا خرابېږي. تاسو د خپل ارشګه او هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردان ته مې ورکړی، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چا ته خراب میکاپ وکړي، دغه جلد خراب شي یا مخ یې خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تا نه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابېږي. او دا مونږ ته ډېر سخت ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړی و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارشګه کې استفاده کېدله، هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایلی کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې، ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده، کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم هغه کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي. چې ما څومره زحمت ایسته او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر خځې درتللې خځې وایم جونې چې الته فیشان کاوه،
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و انجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرایشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژلره چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی په دغه خاص شپه چې ټول راځي ماته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشگاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وې، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرایشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
څه خاصه موضوع نه و، چې بعضی قیدادونه یې وځه کړی و چې مونږ هغه یعنی څه قانون دا وی نه و، چې یعنی که جمهوریت کې مو پارش پاکی نارینه نه راتل، آرایشگاه یوازې یوازې د ښځو لپاره و، په یوه آرایشگاه کې الک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندې، پوهنتونونه ولې بندې، نورو وظیفو ولې بندې؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې آرایشگاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرایشگاه بند شو، نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرایشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرایشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپل هیله ارمانونه، یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری ګذرنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده، اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته و. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته و ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرایشگاه کې کار کوي یعنی نوی و، ډېره سخته و، او ټولې ډېره ډېره ژاله چې ولې مونږ څه کړي و په آرایشگاه کې، هیڅ کوم بده خبرم نه و د ښځو لپاره و. که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرایشګران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو ارمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرایشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرایشگاه، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرایشگاه کې یوازې آرایشګري نه کوله، ما په آرایشگاه کې انجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې په راشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرایشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرایشګران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظر چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی ورته کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي، نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله دی ورستی سوال په جواب کې دا راتوي چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وترل سولې پانتون ته تلی وصال تم نسیتلی څه پلان لري څه بکوي
کوم خاص تصمیم نه لرم که غزه تسلیم ولا کوم خيله او هرمونونه چې زما دي اني زمونه اخستل شي دا او که زه هر سوایم دا به ما ته ډیره سخت وي که زه بیا خپل یو هيله کوم بیا خپل بیا وغوړم چې پرمختګ وکم بیا وغوړم چې بیا تسلیمونه شم بیا وایم چې زه کولی شم دی با یو داسې نور محدودیت وځ کی چې ته بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نور خزه ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کې نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي زموږ پنتونونه بندې مکتبونه بندې آرشگاه بندې کار بندې تحصیل بندې په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري آرشګري وکړي نور
برخته ډیره زیاته مننه ژوندۍ سلامت اوسئ
تاسو نن مننه
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دینجنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بندي کړې خځل کار څخه مان نشوي د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده په بل امر کې په هانتونونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پورې وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپې تو زرو څخه ډېر هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولې چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمنړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 24 41 601 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
زبغلوما زبغلوما پی بم اوهل چه سبا بدر تاو آیما خدا میں ہیس کلا کوئے ونشو